پنج بجه شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر لږ چټک شوی دی. تر خبرونو وروسته مو د روزګان د چورې ولسوالۍ د استوګنو له ستونزو هم خبرو چې طالبانو لارې پرې بندې کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم د ثبت بهیر چټک سوی دی. د بادغیس په مرکز قلعینو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت په یوه مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل سو. د رومانیا جمهور رئیس کلوس یوهانس وایي له تل ابیب د بیت المقدس پر لور د خپل سفارت د انتقال مسله یې لا نه ده نهایي کړې. او د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن پولیسو 180 تنه مظاهره چیان نیولي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت بهیر چټک سوی او په وروستیو 15 ورځو کې 113,000 کسانو نمونه د رای ورکولو لپاره ثبت کړي دي. د کمیسیون یو غړي سید حفیظ هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت د بهیر د لا چټکوالي لپاره په پلان وخت کې د ټاکنو یو ځانګړی مهالویش هم اعلان کړي. په دغه مهالویش کې به د کاندیدانو پروګرامونه، د ټاکنو اړوند مهمې نیټې او نور معلومات خلکو ته ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې وشتمه دي. د بادغیس په مرکز قلعینو کې د رای ورکوونکو د نوم د ثبت پر یوه مرکز په راکټي حمله کې یو پولیس ووژل سو. د بادغیس امنیه قمندان عبدالرؤف تاج ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار په شپږو بجو سوې ده. د هغه په وینا حمله د دولت مخالفانو کړې، خو د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي ووژل او 14 تنه زخمیان شو. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې خلکو موټر تر غرمې مخکې په هسکمینه ولسوالۍ کې په ماین الوتای دی. خوګیانی وویل چې زخمیان د جلال آباد شهر روغتون ته لېږدول سوي دي. د چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن 22 ځوانان د کرکټ د تمرین لپاره هم تواستول. د کرکټ بورډ مسؤلانو نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې دا کار یې ځکه کړی چې په 2019 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته یوه معیاري لوبډله تیاره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین غواړي چې 24 کرکټران د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره تیار کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل نن خبریالانو ته وویل
د دریسل وختسه بزی د بلتا ګورو ان شاء الله او دینه بیا یو ته 22 یا 23 کسانه مو غوړه کوو په بکار کې 2019 مال کته پوره.
د کرکټ د نړیوال کپ لپاره مسابقه به راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې وسی. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن پولیسو 180 تنه مظاهره چیان نیولي دي. د اپوزیسیون پلویانو نن هڅه کوله چې په یروان کې سرکونه بند کړي، خو پولیسو یې مخنیوی وکړ. په یروان کې نن اتمه ورځ ده چې د اپوزیسیون پلویان مظاهره کوي، خو د ارمنستان په بل لوی ښار ګیومری کې هم خلکو نن مظاهره کړې وه او هڅه یې کوله چې د هغه هیواد دریم لوی ښار وانادزور ته تللی سرک بند کړي. اعتراض کوونکي له دې سره چې پخوانی ولسمشر سرج سرکسیان د هغه هیواد صدر اعظم ټاکل سوی مخالفت لري او نن یې د هغه پر ضد شعارونه لېږدول. مظاهره چیانو نن په یروان کې نارې وهلې چې سرج سرکسیان چې تر 10 کاله جمهوري ریاست وروسته 2 اونۍ وړاندې له واکه لرې شو، په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه کوي. د اپوزیسیون مشر او د په یروان کې د نننیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان نن له کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
دا ایته سیو ابسولوټنه میرنه ده.
دوی وايي موږ به خپل اعتراض دوام ورکو. دا بالکل سوله ییز اعتراض دی، خو یو نوی اړخ لري. موږ پر پولیسو غږ کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه پولیس د سرکسیان نه دي. پولیس دې د ارمنستان خلک وساتي چې د ارمنستان د جمهوریت او د ارمنستان د ولس دي. د ارمنستان جمهور رئیس اعتراض کوونکو ته د مذاکرو وړاندیز کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن وویل حکومت یې شایي د سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته چې د دوی له کلکو متحدانو دی د اس دری سوا میزایل ورکریم در روسیه د بهرنیو چارو وزیر نن پیو مرکه کې چې نن خبره سوې ده ویلي دي چې دوی مخکې دا کار د غربي هیوادونو د غوښتنې پر اساس نه کاوه او یو ډول اخلاقي مسؤلیت یې درلود. خو لاوروف ویلي چې دوی نور دا مسؤلیت نه لري او شایي د بشار الاسد رژیم ته اس دری سوا میزایل چې د هوایي دفاع لپاره کارول کیږي او ډیر دقیق دي ورکړي. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس په خپل هیواد کې د حاکم ګوند پر پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تلبیب کې خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي. ولسمشر یوهانس نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه له هغه سره مشوره نه ده سوې او د دې بهیر په اړه خبر نه دی ورکړ سوی. په رومانیا کې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر پرون یوه سیمه ییز ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی پریکړه کړې ده چې خپل سفارت له تلبیبه بیت المقدس ته ولیږدوي او د دې لپاره یې ګامونه هم پورته کړي دي. خو د رومانیا صدراعظم دا خبر رسما نه دی تایید کړی. ولسمشر یوهانس ویلي چې د رومانیا د بهرني سیاست په اړه پریکړې په د پورې اړه لري. د رومانیا جمهور رئیس ویلي په دې وخت کې له تلبیبه د بیت المقدس ښار ته د سفارت لیږدول پر نړیوال قانون تیری دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو بشپړ مهالویش اعلان کړي.
ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخاباتو پرې اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان کړي.
د روزګان د چورې ولسوالي استوګن د طالبانو له لوري له سخت اقتصادي محاصرې سره مخامخ دي. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې افغان کرکټ بورډ 22 ځوانان هند ته استولي.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو شلو ډله د شلو څخه تر څلوېښت کسانو پورې ولرو او د داموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي د ورلد کپ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مهالویش رسمن اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مهالویش به د نوملیکنې د بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي او د انتخاباتو له راتلونکو پړاوونو څخه به خلک خبر کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د یوې اونۍ په اوږدو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پس بهیر انتقادونه زیات شول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه بهیر د چټکتیا لپاره به ډیر ژر انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول پړاوونه په دغه مهالویش کې ځای پر ځای سوي دي.
تقویم انتخاباتی مکمل اعلان کی چې د دې ته د مکمل جزئیات پکې شامل دي چې د کاندید او د رای ورکوونکو مسائل پکې شامل دي. ټول هغه مسائل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند جزئیات دي هغه به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې.
ښاغلی هاشمی له حکومت غواړي چې د انتخاباتي مرکزونو او د خلکو امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي څو خلک وتوانېږي چې د امن په فضا کې په دغه بهیر کې فعاله او ونډه واخلي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کمشنر وایي چې د لومړیو ورځو په پرتله د نوملیکنې بهیر ښه سوی. د نوموړي په وینا په تیرو 15 ورځو کې 113,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په دې وروستیو کې ولسمشر لارښوونه کړې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د چټکتیا په خاطر د ټول دولتي کارکونکو له خپل کورنۍ سره یو ځای نمونه ثبت کړي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غړیو سره په لیدنه کې ټول والیانو ته لارښوونه وکړه چې له دولتي کارکونکو غواړي چې په راتلونکي اونۍ کې له خپل کورنۍ سره یو ځای د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د ولسمشر محمد اشرف خنی دغه اقدام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونو له هرکلي سره مخسو. وروسته له هغه چې د تیرې شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د ولسی جرګې غړو انتقاد وکړ او ویې ویل ځکه دغه بهیر پس په مخ ځي چې په دې اړه لا لوړاندې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د میزان 28 نیټه اټاکلې ده. ټیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي محلویش له اعلانه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې دغه محلویش باید په پوره دقت اعلان سي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر محلویش هم اعلانیږي نو باید د یو دقیق سنجش په اساس اعلان شي. که دقیق سنجش نه وي او محلویش اعلان شي او انتخابات هم ونه شي دا به بیا په انتخاباتو د خلکو باور ته لوی زیان ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ظرفیت ولري چې د انتخاباتي محلویش له اعلان سره سم انتخابات مدیریت کړي.
ښاغلی ایوب زاده د منابعو موجودیت په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د سیاسي ګوندونو نظارتي رول د څار بنسټونو امنیت او مالی سرچینې مهمې بولي او ټینګار کوي چې کمیسیون باید د محل ویش له اعلان وړاندې یادو مواردو ته پام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د انتخاباتي محل ویش د اعلان خبره کوي چې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي خلک کولای سي چې په هوسا ډول په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
تاسو غواړئ چې په ولسی جرګې کې د خپل خوښې کاندید ولرئ او په انتخاباتو کې برخه واخلئ؟ د ازادي راډیو روان خبرونې ته اس ام اس کولی شئ. د خبرونې په وروستیو کې به په دې ارتباط ستاسو را رسېدلی اس ام اسونه ولولو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان چوری ولسوالۍ ته نن 15 ده چې طالبانو لار بنده کړې ده او خلک نه پریږدي چې دغې ولسوالۍ ته خوراکي او نور مواد یوسي. د چوری ولسوالۍ خلکو پر حکومت او طالبانو ژغ کړی دی چې له دوی څخه د خپلو ګټو له خاطره د سپر په توګه استفاده ونه کړي. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د چوری ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یاد ولسوالۍ کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او اوس آن تر دې چې د وښو خوراک ته هم مجبوره سوي دي. حاجی گل محمد هم د چوری ولسوالی اوسیدونکی دی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د لارې د بندش له کبله ناست دی. دی بیا تر ډیره دولت ته په غوسه دی. یوازې حاجی ګل محمد په ترینکوټ ښار کې بند پاتې نه دی، د ده په څیر نور هم دي، خو هغې د وسلوالو طالبانو له ډاره څه نه وایي. که څه هم پر یادې ولسوالۍ له تیرې شاوخوا 15 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ ولسوال او د ولایتي ادارې مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د قومي مشرانو پر مټ د یادې لارې د خلاصون هڅې پیل کړي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب او د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو د طالبانو د خبري خبر دی او د هغه ورته ویل چې دا الله تر څو د خلاصو منم د
سره ولای کې د الله تر څو یې او حالت یې زایي خبر سره خبري اترې ته کې یو شمیر متفقین چې دا څه ولې د څو پورې دا سوال مخالفین سره په دې اړه باندې خبرې وکړي او دا لارې چې دي او چې خلک پر مخ وړي تر دې دا زیاده لپاره پاتې تر څو په دغه برخه کې شته چې د حل مو وي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی دانه منی چې ګڼې دوی دې پر ملکی خلکو لاره تړلې وي.
په افغانستان کې د مرمر تیږې د استخراج چارې چټکې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی وی چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه پرون د اقتصاد پالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل له ښاغلي مطفی سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلې.
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې اچونې په لارو چارو باندې او دې ترڅنګ په هغه میکانیزم باندې غور شوی ترڅو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یوه تګلاره جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده ترڅو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پانګه اچونه ولرو، پانګه اچونې لپاره زمینی برابرې کړو او هغه مشخصه سیمې د قانون او پټرولیم وزارت له لوري تشخیص شوې تثبیت شوې دي چې په هغه کې موږ کولای شو پانګه اچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیا رامنځته کړو.
دغه سیمې چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کې، چشت کې او خوږیانو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
په هغو سیمو کې هم د مرمرو کانونه شته چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي.
اکثرا د افغانستان منابع د افغانستان د دولت تر حاکمیت لاندې دي او په هغه سیمو کې چې منابع دي هڅه کیږي چې وسلوال مخالفین هغه سیمې په خپل کنټرول کې ولري. اما په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې په مشخصه توګه چې زموږ منابع دي هلته د افغانستان د دولت حاکمیت دی او هڅه کیږي چې په کومو سیمو کې خطرات یا خطرات له منځه یوړل شي ترڅو موږ د خپل منابعو په منظمه شکل سره ګټه واخلو.
د دغه طرحې له مخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده، د مرمرو د استخراج چارې تر ډېره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 50 شرکتونه استخراج برخه کې چې 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ یې په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه هغوی ښه وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دوهم هغه دي چې هغوی هم په هغه ظرفیت له لحاظه په دوهمه کټګوري کې راځي. او درېیم هغه شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. نو په همدې اساس د کټګوري په اساس باندې موږ تقسیم کړي دي. د اقتصاد پالي شورا کې فیصله وشوه چې په دې برخه کې به موږ قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سکنګ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیونه ډالر پورې پانګه چونه ولري. په دې برخه کې د تګلاري په اساس چې د قانون او پټرولیم وزارت د سکتوري تګلاره د پاغې کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او تال کو په دې برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده. موږ غواړو چې په دې برخه کې ستري پانګه چونه ولرو او دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پانګه چونه ولرو ځکه بهرني مستقیم پانګه چونه ډېر ګټې لري. دومره ګټې دا چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغه په خپو ودرېږي. دوهم دا چې مالی وسایل راځي افغانستان ته او ټکنالوژي راځي. نو دا ټول هغه ګټې چې راځي څنګه شکیږي.
د افغانستان د مرمر د قانونو ټول عمومي ظرفیت څومره رسیږي؟ یعنی څومره زیرمې لري افغانستان د مرمرو؟
په مشخصه توګه د یو اس جی اس د مطالعاتو په اساس باندې چې د افغانستان سره په مشارکت سره پرمخ وړي وي، په افغانستان کې د مرمرو دغه حدود چې د 1.3 میلیارد ټونه تخمین شوی دی چې دا هم هغه ارزشي تخمین په اساس باندې ټاکل شوی دی. ظواهر د دې داخلي چې تر 1.5 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې د مرمرو منابع ولرو چې دا شي دغه رقم ډیر شي ځکه تفحص او اکتشاف مشخصه توګه په سیمو کې تر اوسه پورې نه لري تطبیق شوی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپد 12/15 نیوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو د تیاری لپاره سر له اوسه ساعت پیل کړی دی. دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي د دې چمتووالي په لړ کې نن له کابل 22 ځوانان د تمرین لپاره هند ته واستول. له کابل له نورو جزئیاتو سره رحمت الله افغان.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې پیل کړي چې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته یو بشپړ او په معیار برابر ټیم چمتو کړي. د دغه بورډ د غوراوي کمیټه وایي چې د چمتووالي لپاره یې په لومړي پړاو کې هند ته د تمرین لپاره 22 ځوان لوبغاړي واستول او هم به په دویم او دریم پړاوونو کې ټول ټال 30 لوبغاړي هند ته د تمرین لپاره ولاړ سي. د دغه کمیټې غړي ولی امین د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تمرینونه به په ملي ټیم کې شته ټول ستونزې هوارې کړي.
موږ په پلان کې دا ده چې د ورلد کپ لپاره یو 10 لوبډله د 10 څخه تر 20 کسانو پورې ولرو او د اموس څخه پر هغه باندې کار شروع شي. د ورلد کپ پورې حصه وګرځو او موږ ته پکار ده چې موږ د دغه بینلمی کوچیز د مهارتونو څخه ګټه پورته کړو.
ښاغلی امین زیاتوي په دغه لوبغاړو کې د ځوانانو ټیم د کورنی کرکټ ټیم او ملي ټیم لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې 2-3 اونۍ تمرین کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې 15 میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته د غوراوي په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتې وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل وایي چې له دغو ځوانو لوبغاړو به یو بشپړ ټیم جوړ کړي څو وتوانېږي چې په نړیوال کرکټ جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
د 30 کسه بزی د بلته ګورو انشاءالله او دینه بیا یو 2-3 کسانو غوره کوو په غیبه کار کې 2019 مخته په پورې.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دوی ټیم لپاره 2013 میلادي کال مهم دی چې په اوږدو کې به یې له یو شمېر هیوادونو سره تمریناتي سیالۍ وکړي څو افغان ټیم د دې جوګه سي چې په نړیوال جام سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه آزاد خان د زابل ولایت څخه خبره کوم. زابل په ولایت کې مخکې موږ یو حیوانان کلینیک درلودو. یو ځای خوندر صاحب موږ ورته ډاکټر پکې وو. ابل ورته ورغلو هغه کلینیک نه و ول زورواکانو قبضه کړی ده. لنکړه د دکانونه ته جوړ کړی وو. نو زابل والي صاحب سمور دا توقو لرو چې مخته به هغه کلینیک بیرته را جوړ کړي.
سلام علیکم. سلام مسیح روڑ سنگ ہے بخیر. زده قندوز ولایت قلعدال اسلامی پا نامان دا بابک بای خبری کوم. مول وارو شده اگر مالداری پیسامی تاولا دازمون پوستون قرقل پوستون بیخی آردان سیوی دی بیخی قصه مبتصوی دا یو پوست سابق کوم خنن پا دو نیم در اغوانی وز اغلی دی وزر و دول سوا اغوانی دا قرقل پوست دا قرقل پوست مول شعلال نکو دا مالون مول بطو کون او کیالال کو هغه د سی ارزان به خرسیږي به خدمت تجارت باندې کتن چل دي نو موږ سیاریان او پیرانه پاتې د څوک وشکاري چې به هغه اندازه وشکاري اعتبار به خوله ما مګو په میزان کې ګوره میزان کې کدا اوس موږ مالو نو وڅ خاصه خوري نو یو خناف نور چې زره وانی سوی یو بوجي کونیاره په زره وانی سوی یو کوسی په زره وانی سوی یو می دې په زره وانی سوی نو دا موږ څوک څه چلو کوي مالاري کوم نه مخته دا اوس خپل په میډو په سی می دې با خوله وکړه ما مکه و د امیر مړه تور زړه غواړ د امیر په دغه داس کې پریردم حرکت وکم چې نو نو خپل مصاب نه بورګي در بدرې نو ما دا خوښو بالا از ما आवाज زړه مقامات پر ورته شي دا زموږ مالاري صاحب می ته وله دا مالاري صاحب د خرخول پوز غمو خوړ سي کار می ته وله خدای په امان. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتو د پرمختللو بې پیلوټ الوتکو پر خرڅلاو محدودیتونه راکم کړل څو په نړیوال بازار کې له چین سره رقابت وکړی شي او هم یې د متحدینو ځواک پیاوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ په دې نوښت سره غواړي د وسلو د خرڅولو پالیسي تجدید کړي او د وسلې صادرات زیات کړي. جزئیات د فریبا ظاهر پوره پور کړي.
د سوداګری په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لور پوری سلاکار پیټر ناوارو وویل پر درون یا بی پیلوټ الوتکو د خرڅلاو د محدودیتونو په لری کولو سره به هیواد د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما له پالیسۍ څخه بیرته راوګرځي. په هغه پالیسۍ کې د درون یا بی پیلوټ الوتکې ټکنالوژي ته د امریکا د متحدینو لاسرسی ستونزمن شوی وو. دا اقدام د پنځمبې پر ورځ اعلان شو. ناوارو وویل د حکومت له اجازه پرته او په مستقیم ډول د تولیدونکو لخوا د درون خرڅلاو ته اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې شرکتونه د چینایي تولیدونکو په مقابل کې رقابت وکړي. د امریکا د صادراتو په دې پالیسي کې له نوي اقداماتو سره امریکایي شرکتونه کولای سي چې په مستقیم ډول خرڅلاو د دغه هیواد له متحدینو او شریکانو سره پیل کړي. ناوارو زیاتوي د امریکا د وسلې او الوتونکو وسایلو د صادراتو کلنۍ کچه تر زر میلیارد ډالرو پورې اټکل کیږي او د 2.5 میلیونه وګړو لپاره د شمارش زمینه یې برابره کړې ده. نوموړی وایي د کار په سوداګریزې راکړې ورکړې کې د کسر د له منځه وړلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنې پوره کولای سي. د ولسمشر ټرمپ د سوداګریزو چارو سلاکار زیاته کړه چین په 2018 کال کې په پاریس کې خپل ډرون یا بې پیلوټ الوتکې او نور هوایي تجهیزات نندارې ته کېښودل چې د ډیرو پامې ځان ته واړوه. خو د ناوارو په خبره د امریکا متحدین لیواله دي چې امریکایي تولیدات واخلي او ولسمشر هم غواړي چې امریکایي تولیداتو ته د امتیاز ورکولو پالیسۍ عملي کړي. د شغلي ناوارو په خبره کې چیرې د امریکا متحدین په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبال وي کولای سي د امریکا تر څنګ په ښه توګه وجنګیږي او په لږ شمېر بهرنیو سرتیرو سره له ځانه ښه دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ د دې مقررې په خپرولو سره د کوم نوي پیرودونکي په اړه څه ونه ویل، خو دا اقدام وروسته لاغه کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان امریکا ته درې اونیز سفر وکړ. سعودي عربستان په سیمه کې د یمن د حکومت پلوي ائتلاف مشري کوي چې په دغه هیواد کې د ایران پلوي شي عملي شو پر ضد جنگیږي. سعودي عربستان چې د تیلو لاړ خبرډای هیواد دی اوس هم د امریکایي وسلو یو عمده مشتری دی. د امریکا ولسمشر تیر کال ریاض ته په خپل سفر کې له سعودي عربستان سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ.
په خوست کې د چنار مشاعره وشوه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
د پنځشنبې ورځ ناوخته په خوست کې د لسګونو شاعرانو همدارنګه د هنر، ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د چنار دودیزه او کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د چنار مشاعره چې تر ماښامه روانه وه ګڼو شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کول. په پیل کې یو شمېر ویناوالو د مشاعرو او نورو فرهنګي برنامو د اغیز او ګټورتو په باب خبرې وکړې. مدني فعال طالب منګل په خپله مقاله کې ویل
د خوښۍ ځای دی چې د خوست پسرلی یو ځل بیا د چنار دودیز کلنۍ میلې کوربه دی او د خوست په ګلورینه معطره هوا کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د خوست فرهنګي او ادبي بډاینې لا غوړېدلې.
په دې ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري په خپلو لنډو خبرو کې خوستیو فرهنګیانو ته ډاډ ورکړ چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به دوی سره مرسته کوي. بل لوري ته بیا یو شمېر فرهنګیانو په خپلو خبرو کې رسول باوري ته شکایت وکړ چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي. شاعر او لیکوال فرید الله قربان وویل
هغه حالت چې په خوست کې په فرهنګي برخه کې تیریږي د سره د زغم وړ نه دی او زه به ووایم چې زموږ اطلاعات او کلتور فلج دی.
د لنډو وینا وروسته مشاعره پیل شوه. مشر شاعر وزیر محمد روغلیونی په خپل شعر کې افغانان مینې، دوستۍ، یووالي او د علم پرمختګ ته وروبلل.
راځئ نو ولې رواجونه ورکو، نو مناسب عادتونه ورکو، راځئ چې لنډ کو ضروري لسوډه د خپل وطن نه ټول پردي لسوډه.
یو بل تن شاعر محمد اور خورین هم خپل شعر ولس
بدرګه د ننګ جوړیږي سره خوالی قیمتي شوی لر او بر مالالو وېخ کړي شالنډي قیمتي شوی.
د چنار د مشاعره یو بل شاعر ساجد بهار وو
د هر چا سترګو کې ستا عکس لټوم حد د بازار د خلق دی د هر چا را تپام هم دی له هر قدم سره یو نوې مصیبت وینم او ټوکې دلې مې په هر یو پل الزام هم دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ لوګر علی کی زغواړم چې د خپل ولایت لپاره په ولسی جرګه کې نوی استازي وټاکم نو رائے ورکوم. لطیف لخوست لیکي موږ غواړو چې په ولسی جرګه کې رښتونی استازي ولرو. بشیر حبیب زای لازر ولسوالی لیکي سولې دی وشي چې انتخاباتو کې ټول خلک برخه واخلي. لکندهار حیات الله لیکي چې په انتخاباتو کې د دې لپاره برخه نه اخلم چې اوسنی وکیلانو د په وینا جیبونه ډک کړي دي. او عبید الله له کابل پر استولې سمس کې لیکلي که تاسو وکیلانو له اوسنیو وکیلانو خوښ نه یاست نو نوي وکیلان وټاکئ او په انتخاباتو کې برخه واخلئ. دا سدی راډیو د خبری مجلې همدلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما.